سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی تاسو مخه خلاصته رادیو ناوړي اوس تاسو د رادیو خبرونه څلور وش ساته دوام لري د سارل شپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپوندو نه سیوش پنځوش مترو او د مخام شپګو د سارل شپګو په منځني څپه ټول شپګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو دا پروان او بامیان ولایت ترمنز لوی لار نن سهار د سیلابونو د بهیدو له امله د ترافیکو پر مخ بند شوې ده. د طالبانو په وخت کې وخت خبري شانس خبر وکړي چې د پروان د شینوارو ولسوالۍ د سردری په اشتر شهر کې نن څلور بجې سیلون راوتلی چې د لارې د تړل کېدو لامل شوې دي. تر اوسه له سیمې د دې سیلونو له امله د مرګ شوب له وختو خبر نه دی ورکړل شوی. په داسې حال کې د پروان بامیان لوی لار سیلونو بند کړی چې روانه اونۍ د سیلونو طوفانونو له امله په ننګرهار کې څلوېښت تنه ووژل شول او شاوخوا درې سوه پنځوس تنه نور ټپیان شول. دا اندېښنه شته چې د دې تلفاتو شمېر به زیات شي ځکه چې یو شمېر کسان لا هم تری تم دي. په کونړ، لغمان او کاپیسا کې هم د روانې اونۍ سیلونو د دیارلسو کسانو ژوند اخیستی او په پنجشیر کې هم سیلونه بهیدلي دي، خو له هغه ځایه د مرګ شوبلې راپورونه نه دي خپاره شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر لویدیځو هیوادونو ته بلنه ورکړې چې خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. امیر خان متقی نن په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې یو غونډې ته وویل غرب ادالري چې ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې پناه ځایونه لري، نو که چېرته دغه هیوادونه پر اختیار اندېښمن وي دوی دې راشي خپل سفارتونه دې فعال کړي او هر څه دې له نږدې وڅاري. نږدې درې کلونه وشول چې طالبانو کابل نیولی دي او تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د اسرائیل ځواکونو د هوایی بریدونو په ترڅ کې تیره شپه او پرون ورځ د غزې په جنوبي او مرکزي سیمو کې تر شپېته ډېر فلسطینیان وژلي دي. د الوتکو یو برید په هغه سیمه هم کړی چې اسرائیلو د امن سیمه بلله او هلته په زرګونو بې کوره شوي کسان ژوند کوي. که څه هم اسرائیل ویلي چې د غزې په شمال او جنوب کې د خپلو پراخو ځمکنیو عملیاتو شدت کم کړی او خپل ځواکونه یې په شا کړي، خو په تیرو څو ورځو کې د اسرائیلي پوځیانو بریدونو په پرله پسې ډول فلسطینیانو ته مرګ شوب لړولې ده. تقریبا هره ورځ په خوندي سیمه بمباری روانه ده. دا سیمه د مدیترانې سمندرګي پر غاړه شاوخوا شپېته کیلومتره مربع ده چې اسرائیل هغو فلسطینیانو ته ځانګړې کړي چې له جګړې پناه وروړي. د پاریس ښاروال نن د سین په سین کې لهو لمبو وکړه. پنځه شپېته کلنې آن هیدو الګو په دې ډول غوښتل چې خلکو ته وښایي دا سین پاک دی. د فرانسې په پلازمینه کې د دې سین له اوبو سره د بدرفت د اوبو د یو ځای کېدو له امله اندېښنې پیدا شوې او د فرانسې حکومت مجبور شو چې د دې سین پر پاکېدو یو نیم میلیارد ډالر ولګوي چې د جولای په شپږویشتمه د المپیک د لوبو لپاره چمتو شي. تر دې پانګونې وروسته هم چې څو ځلې د اوبو د کیفیت د معلومولو لپاره ازموینې ترسره شوې نتیجه یې ناکامه وه. خو د راپورونو له مخې د جولای له پایله چې پرله پسې بارانونه وورېدل او بیا هوا لمرینه شوه، نو د سین له نوو لابراتواري معایناتو څرګنده شوه چې اوس د المپیک لوبو لپاره دا سین چمتو دی. پاریس د جولای له غوشته می د اگست تر یولسمی د المپیک لوبو کوربه دی. او په ګرجستان کې نن د رختر د 4.7 درجو په شدت زلزله وشوه. د ازادي راډیو د ګرجي ژبې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د دوتو پلس څارکو خارګوټي لویدیز لوري ته په 15 کیلومتر کې و. دا سیمه د ګرجستان له پلازمینې تبلیسی څخه 130 کیلومتر جنوب ختیځ ته پراته ده. د امریکا د جیولوژي سروې د راپور له مخې بیا دا زلزله د ځمکې په تل کې نږدې 90 کیلومتره ژوره شوې ده چې شدت یې 4.1 اټکل شوی دی. دا زلزله چې نن په سیمه ییز وخت د سهار شپږ بجې وشوه په پلازمینې تلبیسي کې هم ټکانونه احساس شوي او تر اوسه یې د ثانی او مالي زیانونو راپورونه نه دي خپاره شوي. اسی خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره تما طالب اوریدل شي. په ننګرهار کې پرونی او د تیر ورځې سیلابونو خلکو ته پراخ زیانونه اړولې دي.
خزه په خپل د سړې او 15 نفر ماشومان د وفات شوی دي.
هم درنګه د هغو کسانو اندېښنې به هم در سره شریک کړو چې له افغانستانه بهر دي خو الکترونیکي تذکره او پاسپورت نشي اخیستلی.
څلور کاله کېږي زه افغانستان ته نه یم تللی، صرف دغه پاسپورټ دپاره چې زه پاسپورټ نه لرم او دلته پاسپورټ ماته جوړېږي نه زه الکترونیکي تذکره نه لرم.
دا د سربیره د افغانستان سهیل ته به ورشو. د خوارځواکو ماشومانو وضعیت به هم در سره شریک کړو. نور مطالب هم شته. منتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موز فريده سيال د تای روشانه تخنیکی چار پسند بلخت قرباني وو. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي او توپان زپلی وای له هم په ویره کې دی. وضعیت عادي شوی نه دی. دوی ازادي رادیو ته ویل چې د دوشنبه ورځې توپانونو سخت زپلی او درانه مالی او ځاني زیانونه وروړولې دي چې له هم بې سرپناه او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ورزو فیروزي عزیزي ته چې له سیمې یې دا راپور چمتو کړی دی.
ننګرهار ولایت چې تیر دوه ورځو کې شدید اورښتونو غلې او طوفانونو سخت وځپه یو شمېر زیانمن شوی وای چې لا هم وضعیت عادي سوی نه دی او دوی سخت ویره کې دي. د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالکریم دورانی ازادي رادیو ته وویل چې د کورنۍ وغړي ورسته مرګونو طوفانونو تری اخیستې دي.
ماشومان د وفات شوی دي. فامیل چې دی هغه نفره شهیدان شوي دي. پنسټون والا راغلي هغو وعدې کړي دي. نور مخکې ورته نه دي رسېدلي. سرپنا د هغې ټول ختمه شوې ده. سرپنا نه لري. د کور ټول لوښي او د هغې ټول خراب شوي دي.
عبدالکریم وایي د دې کورنۍ دوه نجونې سختې ټپیانې او دا مهال په روغتون کې دي. د دې ولسوالۍ د دوسرکې سیمې اوسیدونکي ګلا جان بیا د وروختو مالی زیانونو په اړه وویل.
زمونږ کور کې کم څه چت باندې کمې شیشې وي. برقی غم غلې والی ماتې شوې. چتونه موږ ور شوې دي. نو موږ ډېر زیات تکلیف شو. اوس هم چې دی حالات اوسمان وریځ ده. موږ اوس هم په یې رکیو چې څنګه به د وسپات او باران
د سره رود ولسوالۍ د شیخ مصری خرګوټی د شورا مشر رحمت الله بیا وایي د سیمه کې غلې او طوفانونو د خلکو سولارې او د اوبو شبکې په بشپړ توګه ویجاړې کړي او له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
تقریبا زموږ څلور شبکې دي. اوبو چې هر شبکې تر 2500 فامیلو ته اوبو ورکوي. زموږ ولسونه دغه 15-16 ځایونو کې د اوبو د کمبود سره مخ دي. کچر ته دې تر زر رسیدګي ونه شي شاید یو لوی فاجعه منځ شي. بل دا چې صحیح لاسرسی موږ دلته هغه ته نه لرو. مریضان ته صحیح ټیمونه نه لرو. د دولت نه خواست دا دی چې دلته صحیح ټیمونه راولېږي تر څو زخمیانو ته رسیدګي وشي.
هڅه مو وکړه ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا او طبي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت لاړوندو ریاستونو معلومات ولرو، خو ویاندویانو یې د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د سې شنبې د ورځې تر ماښامه په ننګرهار کې په تېرو دوه ورځو کې د شدیدو اورښتونو غلې او طوفانونو له امله د 30 د مړینې او 350 تنو د ټپي کېدو خبره کړې ده. بلخوا د ماشومانو د ساتنې ریوال سازمان سیف د چلډرن پرونسې شنبه د جولای په 14 په خبر کړي راپور کې ویلي په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې سخت ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو 40 کسان مړ کړي او 1500 ماشومان یې بې کوره کړي دي. سیف د چلډرن ویلي چې ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې 1.6 میلیونه وګړي چې 875,000 ماشومان دي په هغو ولسوالیو کې ژوند کوي چې له طوفانونو زیانمنې شوي دي. دغې ادارې په خپل دې راپور کې د طالبانو د حکومت د چارواکو په حواله په دې درې ولایتونو کې د طوفان او اورښتونو له امله د ویجاړو شویو کورونو شمېر 400 یاد کړای. د زیانمن شویو سیمو د ځینو اوسیدونکو په خبره ننګرهار ته د ډبلیو ایف پی په ګډون طبیعي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت او نورو اړوندو ادارو مرستندویه ټیمونه رسېدلي او پر خلکو یې د مرستو د ویش لپاره سروېګانې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په کونړ کې هم سیلابونو د 15 او په کاپیسا کې د یو کس ژوند اخیستی دی. په ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان او پنجشیر ولایتونو کې وروستیو شدیدو بارانونو گلی سیلابونو او طوفانونو عامه تاسیسات لارې د خلکو کرنیز ځمکه او باغونه هم وران کړي چې لای د کرشمیر او اندازې په اړه معلومات ندی رسنی سوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د بیپولو ډاکټرانو بنسټ وایي په افغانستان کې د خوارزواکۍ اصلي لاملونه په داسې حال کې په خپل ځای پاتې دي چې افغانان لومړنۍ او بیړنۍ روغتیا پاملرنې ته د لاسرسي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. یاد بنسټ وایي چې د افغانستان د خراب اقتصادي وضعیت له امله ډېرې کورنۍ چې پوښي په شخصي کلینیکونو کې د درملنې توان درلوده اوس هغه روغتیایي مرکزونو ته ورځي چې نړیوال سازمانونه یې ملاتړ کوي. تفصیل سنکا کرناورو.
د بیپولی ډاکټرانو بنسټ وای په افغانستان کې د خوارزواکۍ اصلي لاملونه لا هم په ځای پاتې دي. یاد بنسټ د سېشنبې په ورځ په راپور کې ویلي د پداسې حال کې ده چې افغانان لومړنۍ او بیړنۍ روغتیایي پاملرنې ته د لاسرسي لپاره په مبارزه بوخت دي. د مصف په راپور کې راغلي چې د دې بنسټ روغتونونو او کلینیکونو او همدارنګ د عامې روغتیا وزارت هغه روغتونونو ته چې د مصف لخوا ملاتړ کیږي ډېری هغه ناروغان ورزي چې اوږد واټن سفر کوي، ځکه چې دوی خپلو کورونو ته نږدې با کیفیته روغتیایي پاملرنې ته لاسرسی نه لري یا دا چې اغېزمن شوي ماشومان د تغذیه پروګرامونو لپاره ډېر کوچني وي. په دې راپور کې د بی پولیو ډاکټرانو بنسټ یا مصف یو شمېر کورنیو سره خبرې کړي چې خپل ماشومان یې د مرکزونو ته د درملنې لپاره راوړي. دوی وایي کورنیو ته د خوړو د پیدا کولو لپاره د مبارزې اصلي لامل د خوراکي توکو کموالی نه دی، بلکې د پیسو نشتوالی دی. سربیره پر دې ځینې میندې چې ناکافي تغذیه لري د دې توان نه لري چې کافي شیدې تولید کړي او دا په ماشومانو باندې ډېر اغېز لري. د راپور له مخې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې ډېری هغه خلک چې پخوا به په شخصي کلینیکونو کې د درملنې توان درلود اوس په غوروختي مرکزونو تکیه کوي چې د نړیوالو مؤسسو لخوا ملاتړ کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې خوارزواکي دي وایي د ماشومانو د ناروغۍ لامل یې خراب اقتصادي وضعیت او د سم خوړو نشتوالی دی. د یو درې نیم کلن خوارزواکي ماشوم مور فرشته وایي چې پخوا به خپل ماشوم لپاره له روغتیایي مرکزونو څخه یو څه مواد ترلاسه کول، خو اوس چې هغه مواد پرې بند شوي توان نه لري چې خپل ماشوم ته سم خوراکي توکي واخلي.
مواد چې بند کړل موږ هم ورپسې ونه ګرځېدو. خاون مې دومره کار کوي چې د شپې ورځې خواړه برابر کړو او بس. دومره پیسې نسته چې د ډاکټر ته بوزو، دوا او درمل یا میوه او نور څه ورته واخلو. اقتصادي وضعیت مو ښه نه دی.
د بغلان ولایت اوسیدونکی خداداد وایي یو نیم کلن ماشوم یې خوارزواکی دی، د اقتصادي ستونزو له امله شخصي کلینیک ته نشي بیولی او د نړیوالو سازمانونو په ملاتړي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دی.
خوړو ته مو سم لاسرسی نه درلود. دا مو چې کلینیک ته یوړو، معاینه وکړه، وی ویل خوارزواکی دی، خوراکي توکي له کلینیک څخه راوړو، اوس یو څه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی د جولای په نهمه په یو تازه راپور کې ویلي چې 4 میلیونه افغانان چې 3.2 میلیونه یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي له سختې خوارزواکۍ سره مخ دي. یاد ادارې دغه شان ویلي چې په روان زیږدیز کال کې 3.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له ډلې 12.4 میلیونه وګړي تر را روانې اکتوبر میاشت پورې د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې به د نړۍ مسایلو ته هم تم شو، خو افغانستان کې پاتې کیږم. د طالبان تر واک لاندې د سیاسي معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې له افغانستانه بهر په یو شمېر هیوادونو کې د افغان کډوالو لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه جوړوي. ورزو په تیر راپور کې اورو چې په کوم هیوادونو کې د طالبان تر کنټرول لاندې د سیاسي معلوماتو اداره په پام کې لري چې دغه مرکزونه جوړ کړي.
په داسې حال کې چې په پاکستان او ایران کې یو شمیر افغان کډوال د بریښنایي تذکیرو ترڅنګ د یو شمیر نورو اسنادو د نه درلودلو لامل شکایت کوي، په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د پاکستان او ایران په ګډون په ترکیه، متحده عربي اماراتو او د خلیج په یو شمیر هیوادونو کې د بریښنایي تذکیرو د مرکزونو د فعالولو خبر ورکړی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس پرون سه شنبه د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د ویان محمد حلیم رفیع له قوله خبر ورکړی چې دغه د بریښنایي تذکیرو مرکزونه به ډیر ژر د افغان کډوالو د ستونزو د حل کېدو په موخه پرانیستل شي، خو نوموړي دقیق وخت نه دی ښودلی. نوموړي ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې د بریښنایي تذکیرو د ویشت اتاویا فعال مرکزونه شته چې په ورځني ډول ترې یو لزره تذکیرې ویشل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د بریښنایي تذکیرو د نه لرلو له امله تل له ستونزو سره مخ وي. دوی وایي اوس چې دا پرېکړه شوې باید ژر تر ژره عملي شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې یو افغان کډوال عبدالمطلب ازادي راډیو ته وویل څو ځلې هڅه وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې پاسپورت واخلي، خو په خبره د بریښنایي تذکرې د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ و. نوموړي وویل دلته د بریښنایي تذکرو د ویش خبر ورته هیله بخونکې دی.
ټول افغان مهاجرینو ته دا ډیر غټ مشکل ده، ځکه اول زه د خپل ځان درته وخیم چې څلور کاله کېږي زه افغانستان ته نیم تلی، صرف دغه پاسپورټ دپاره چې زه پاسپورټ نه لرم او دلته پاسپورټ ماته جوړیږي نه زه الکترونیکي تذکیره نه لرم. دا د یو مهاجر آواز ده چې زه درته کوم، دا زه مې درته وویل زه نه، ټول مهاجرین دغه مشکل سره مخ دي. دغه کار که سفارت وکړي نو زموږ دپاره د ډیرې خوشحالۍ سبب ده، الله دې وس ورکړي.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې بل میشت افغان کډوال ذاکر الله هم وایي دغه خبر په اورېدو خوشاله شوی.
د خوشحالۍ زیری دا دی چې د افغانستان دولت د بریښنایي تذکیرو دفتر دلته په پاکستان کې جوړوي. دا به موږ ته ډیره سخته وي چې د بریښنایي تذکیرو پاسپورټو لپاره افغانستان ته واوړو، لاړ شو هلته تذکیري پاسپورټونه ترلاسه کړو.
اخوا په ایران کې میشت افغان کډوال د بریښنایي تذکیرو د نشتون له امله له ورته ستونزو سره مخ دي. په ایران کې د افغان کډوالو یو استازي او پخواني خبریال امید پویان ازادي راډیو ته وویل
دو طالبانو حکومت دا اقدام یو نیک اقدام دی. زه څو ځله سفارت ته لاړم، هلته مې ولیدل چې په دې برخه کې کډوالو ډېرې ستونزې درلودې. پاسپورټونه یې نه ورکول او ورته ویل کېدل چې باید کاغذي تذکرې مو یوسي افغانستان ته او د بهرنیو چارو له وزارت نه یې تایید کړئ.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې د طالبانو د حکومت سیاسي سازولۍ او هلته میشتو افغان کډوالو ته د پاسپورټونو د ورکولو بهیر پیل کړی، خو د بریښنایي تذکرې موجودیت یې شرطي خې. یو شمیر افغان کډوالو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې اړ دي د بریښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره افغانستان ته لاړ شي، خو دوی دا هم ویلي وو چې له هغې غاړې ورته بیرته راتګ ستونزمن ځکه دی چې نه پاسپورټ لري او نه هم ویزه. د راپورونو پر بنسټ اوس مهال 3.5 میلیونه زیات افغان کډوال په پاکستان او نږدې 3 میلیونه په ایران کې د کډوالۍ ژوند تیروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې بعد افغانستان په جنوب کې د شری د ناروغۍ د زیاتېدو په اړه هم درته تفصیل ولرو، خو اوس ورځو نړۍ ته سر ورښکاره کوو. په عمان کې د شیو پر یوه مسجد د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې دایښ منلی دی. عمان په خلیج کې هغه عربي هیواد دی چې شیه پکې اقلیت دي او خلک یې تر اوسه له دا ډول نامنیو او بریدونو سره آشنا نه دي. جزئیات هم چې ورنورو.
دایښ په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور کړ ویلی دی چې د دوی درې ځان وژونکو د دوشنبې په ماښام د عمان له پلازمېنې سره پر یوه جومات برید وکړ چې تر سهاره یې له عمانی امنیتي ځواکونو سره ډزې تبادله کولې. د ډلې یوه ویډیو هم په ټلګرام کې خپره کړې او ویلې دي چې دا د همدې برید ده. د دې حملې یوه بله ویډیو هم په خواله رسنیو کې خپره شوې ده چې خلک د ډزو پر مهال له جوماته د تیښتې په حال کې ښکاري. د روټرز اژانس راپور له مخې په دې حمله کې د دریو برید کوونکو په شمول لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. د عماني پاکستاني او هندي چارواکو په وینا په وژل شوی کې څلور پاکستانیان دي، یو د هند دی او یو هم پولیس دی. د عمان پولیس وایي چې د ډزو پر مهال د امنیتي ځواکونو په شمول د بیلابیلو ملتونو 28 تنه ټپیان شوي هم دي. دا برید د دوشنبې په ماښام د علي بن ابي طالب پر جومات وشو. دا جومات پلازمېنې ته څیرمه د وادي الکبیر په سیمه کې دی چې 500 متره له یوه نړیوال ښوونځي لري دی او تر 10 کیلومتره په لنډ واټن کې د سمندر د غاړې یو استراحت ځای او 5 ستوري هوټل دی. د روټرز اژانس په وینا دا ډول بریدونه د خلیج په دشتمن هیواد کې چې اکثریت یې سنیان دي یو مخ استثنایی دی او دا اندېښنې ورسره زیاتېږي چې اسلامي دولت ډله چې د 2018 کال په ترڅ کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په عراق کې وځپله اوس هڅه کوي چې له یوې نوې سیمې سره راپورته کړي. پولیسو تر اوسه نه دي ویلي چې دوی برید کوونکي پیژندلي دي یا یې څوک په دې تړاو نیولی دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
تخار ولایت مرکز طالقان خار د نن د عمومي سرک د رغولو کار د نیمګړی پات کېدو مسلې د ولایت اوسیدونکو سخت اندېښمن کړي دي. د طالقان خار اوسیدونکو دا کوي چې د دغه ټولګټي پروژې کار تیر کال د ژمي په موسم کې د خروالۍ لوري پیل شوی وو، خو د اړوند چارواکو د نه پاملرنې له امله یې کار نه دی بشپړ شوی او په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه او ګډوډۍ ډېرې شوې دي. ورسره ورزو سیمې ته تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالقان ښار د عمومي سړک د پراختیايي پروژې د کار درېدو د ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې تیر کال د ژمي په موسم کې د طالقان ښار د عمومي سړک د پراختیا کار پیل شوی وو، خو د قراردادي شرکت له لوري د دغې پروژې کار درول شوی او له امله یې په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. همین همدرد چې په طالقان ښار کې دوکان لري په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل،
بعد از دې کار کې شروع شد یک امی جویا درختار قطع کردن.
د دې پروژې کار په ژمي کې پیل شوی و. د سړک د غاړې ونې ووهل شوې او لختي وکیندل شول چې ګواکې د ښار سړک پراخوي، خو د ژمي فصل تمام شو اوړی راغی، خو د دې ټولګټې پروژې کار لا هم نه دی بشپړ شوی او خلک یې سخت په تکلیف کړي دي.
د طالقان ښار یو بل وسیدونکي کامران حبیبی راته وویل،
ما از امارت اسلامي او از ادارې مربوطه خواهشونه تقاضا میکنیم که در رابطه
با موږ له اړوندو ادارو او چارواکو غواړو چې د خلکو ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي او د دغه پروژې نیمګړې چارې پای ته ورسوي تر څو په ښار کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې کچه راټیټه او نظم رامنځته شي.
د طالبانو حکومت د تخار ولایت د طالقانو ښاروال قاری نقیب الله محمد الله هم د خلکو ستونزې منی او زیاتوي چې د عمومي سړک په اوږدو کې د یو شمېر ادارو لخوا ځینې تخنیکي چارې نه دي پلي شوي او له امله یې د سړک د جوړولو چارې ټکنۍ کړې ده. د طالقان ښاروال ازادۍ راډیو ته وویل،
نظر به بودیجه ښاروالۍ هیڅ مشکل مالی وجود نداره.
د دې پروژې مالی لګښت د ښاروالۍ له لوري ورکول کیږي چې د بودیجې په برخه کې کوم ستونزه نشته دی، خو د پروژې په مسیر کې د برېښنا او د اوبو رسونې ادارو د برېښنا د پایو او د اوبو د پیپونو انتقال او نصب په برخه کې خپل کارونه نه دي ترسره کړي او له امله یې د سړک ته جوړولو چارې ټکنۍ کړي دي.
د قراردادي شرکت مسؤول ابو رحمان حمیدا کوي چې د تخار د برېښنا او د اوبو رسونې ادارو د نه همکارۍ له امله د دغه پراختیايي پروژې کار درول شوی دی.
تقریبا 2% بیشتر از 2% کې کار مو مونده هر زمانه کې اداره
د دې سړک کابو 3% کار نه تمام پاتې دي او دلیل دا دی چې د برېښنا او د اوبو رسونې ادارو د سړک پوګدو کې تخنیکی کارونه نه دي تر سره کړی چې موږ هم پاتې کار تکمیل کړو. موږ تمه لرو چې اړوندې ادارې به په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي تر څو د سړک پاتې کار تکمیل او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
په تخار کې د طالبانو حکومت د برېښنا او د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابو ادارو چارواکي بیا دغه ادعاوې ردوي چې ګواکې د دوی د نه همکارۍ له وجې د دې پروژې کار ټکنی شوی دی. دوی ادعا کوي چې د دغې پروژې د پلي کېدو په برخه کې هر ډول همکاریو ته چمتو دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کندهار کې د میرویس حوزوی روختون مسؤلینو په ماشومانو کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه خبر ورکړی دی. د روختون تیره میاشت شاوخوا 450 بشریخته ماشومان د روختون ته تیره میاشت شاوخوا 450 بشریخته ماشومان ورول شي و چې تر ټولو ډیرې له ولسوالیو او لرو پرتو سیمو ورغلي وه. د روختون ډاکټران د دې ناروغۍ د خپرېدو اصلي لامل د کورنیو لخوا ماشومانو ته د واکسین نو ورکول بولی. ورزو د افغانستان سویل ته تفصیل په دې راپور کې اورو.
د میروی سبزوی روختون د ماشومان په دیواد کې ټول بستر سیوی ناروغ ماشومان د شری په ناروغي اخته دي. شری یو ساری وایروسی ناروغي دي چې پر اخته کس باندې سری کوچنی دانی راخیږي او سره شدید تبه هم وي. عثماني چې د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ څخه خپل ماشوم میروی روختون ته راوړی وای، لته یو شلو روز رئیس مریض دی او د شری نشي سرګندې سی بي.
ما د زوځ د شلو روز کې چې دغه مریض دی ورم راول وختم بستر کو ل کلمو تاو او تبو شلو روز بستر کړو بیا می کورته یو کوري واته سمو برته می راول دلته دلته سم راول په یو په غوډه وات کول سی هغه وخت مریض ول دریم روز بعد من طرف منو سیدا شره ده کو کې یو بل مریض لرو هر وخت هغه ست کلمو چاله هغه وی وس نن دلیات و ما ورځ د دلی راغلی انده دولین وری بستر
بل خو د کندهار د میرویس روختون د ماشمانو د څنګ مشر عنایت الله حکیمی وای یوازې په تیرې و میاش کې په شری ناروغي اخته شدید 115 سلویش ماشمان بستر کړي او 300 ماشمانه د سراپا په شکل تداوی کړي دي. هغه زیاتوي چې دغه ماشمانو ډیره برخه ولسوالی او لیرو پروتوسی مرابل سی بي. ډاکټر حکیمی زیاتوي چې هر کال د هوا په بدلیدو سره په شری ناروغي د اخته ماشومان شمیر زیاتیږي چې اصلي لامل یې د کورونی لخوا ماشومان ته د واکسین نه ورکول دي.
میرویس سبزوی رختون ته په چیر میاش کې 115 موږ مریض بستر درلود. همدارنګه تر 300 شاوخوا ته مو اوپیډي درلوده په سراپه شکل چې کور ته رخصت شوي دي. نو په چیر میاش کې 115 مریض موږ د سرخکانې مزل درلوده چې په دې کې زیات واقعات شول د کندهار د ولسوالۍ څخه او د کندهار په نایو کې چې ډیر مریضان راتلل مراجعه کول د لوی ولې ساحې څخه راتلل.
یو شمیر نور میرمنې چې ماشومان په شری اخته سی بیوایي په لیرو پروتوسیمو کې ژوند کوي او هلته روغتیایي خدمتونو او د ماشومان لپاره د لومړنیو اسانتیاو نشټوالي د دې لامل کېږي چې ماشومان د شری په ګډون په بیلابیلو ناروغیو اخته سي. بيبي ګولې چې د خپل ناروغ ماشوم سره راغلي وایي
بیا چې مراوسي بیا د اخته سي را شری په مریضي خپل چې غوالي ته بیا کېدل یا مې درته راوستي دلته هم دغه کېږي ته راوي کېږي نو زه د یو څو دغونو سمسه به خپ ازاب وسکجن زه نه یسکجن دي نستکه.
د نورزلا په نوم یو بل میرمن وایي یو ځلې خپل لور په کندهار شار کې په یو خصوصي روختون کې بستر کړي و خو د څو ورځو تیرې دوه وروسته له هم ته بدرلودل چې و سمیر وایي روختون کې بستر کړي
چې انا تا یو ور سپراک او کای و عملو دا غسن د لې بستر کړه بیا هم بوتل بیا بل ځای نه سپرو پر سي دي بیا پای وکي بستر دا غس بیا کور په تا بیا هم درې شپې لاس کې کېدې بیا هم را وسدلې او اوس بس هغه دا شری دي او اوس نن درې مره د لې بستر دي.
د روغتیاي چارو متخصصین په دې باور دي چې د شری ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره باید د واکسیناسیون کمپاینونه پراخ شي او په ځانګړي توګه په لیرو پروتوسیمو کې باید خلکو ته د واکسین د اهمیت په اړه معلومات ورکړل شي. د میرویس سبزوی روختون ډاکټران او مسولین هم د شری ناروغي د مخنیوي لپاره د کورونی د پوهاوی او د واکسیناسیون د کمپاینونو پراختیا جدي اړتیا ګڼي. د طالبانو له حکومت او نورو روغتیاي ادارو غواړي چې په دې برخه کې زیاتی هڅې وکړي ترڅو د ماشومان روغتیا خوندي وساتل شي. ډاکټران د غشان له کورونی هم غواړي چې خپل ماشومان په وخت واکسین کړي.
په ننګرهار کې روستي او ورختونو او توپانونو خلکو ته پراخ مالی او ځاني اسکنونه اړولې دي. د طالبان د حکومت د امیر روغتیا وزارت د سه شنبه په ورځ تر ماښامه په ننګرهار کې د تیرو دوو ورځو کې شدید ورختونو ګلې او توپانونو له امله د 30 کسانو د مړینې او د 350 نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. بلخوا د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن پرون سه شنبه د جولای په 14 په خپل خپور کړي راپور کې ویلي دي چې په ننګرهار، لغمان او کنړ کې سخت ورښتونو، سیلابونو او توپانونو څلويخ کسان مړه او 1500 ماشومان بې کوره کړي دي. نن د مایکروفون ساتي پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. د افغانستان د ماخام لوترتو کولای شي سټډیو ته زنګ ووهي او خپل ستونزې سره شریکې کړي. دوی مننه مې کې د تظاهر کاروان لرو تر هغه وړاندې لاند خبرونه. د پروان او بامیان ولایت ترمنځ لوی لار نن سهار د سیلابونو د بهیدو له امله د ترافیکو پر مخ بند شوی. د طالبانو په واکه بختر خبري اژانس خبرو کړی شو د پروانو د شینوار ولسوالۍ د سردرې په اوشتر شهر کې نن سهار 4 بجې سیلون راوتی چې د لارې د تړل کېدو لامل شوی. تر اوسه له سیمې د سیلونو د مرکزوبلې په اړه راپورونه نه دي خپاره شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر لیدوزي هیوادونو ته بلنه ورکړه چې خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. امیر خان متقیدن په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې وی غونډې ته ویل غرب ادارې چې تر هغه لري ټلې په افغانستان کې پناه ځایونه لري، نو که چیرته دغه هیوادونه پر اختیار اندېښمن وي دوی د راشي خپل سفارتونه دفاع کړي او هرڅه د لنشتې وڅاري. نږدې 3 کاله وشول چې طالبانو کابل نیولی او تر اوسه هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه پیژندلې. د پاریس خروالی نن د سین په سیند کې لامبو وکړه. 15 کلنې آن هیدا الگو په دې ډول غوښتل چې خلکو ته دا وخی چې سین پاک دی. د فرانسې په پلازمینه کې د دې سین له اوبو سره د بدرفت د اوبو د یو ځای کېدو له امله اندېښنې پیدا شوې او د فرانسې حکومت مجبور شوی دی چې د دې سین پر پاکېدو یو $500,000 ولګوي چې د جولای په 18 د المپیک لوبو لپاره چمتو شي. تر دې پانګونې وروسته هم څو ځلې د اوبو د کیفیت د معلومولو لپاره ازموینې ترسره شوې چې نتیجه یې ناکامه وه. خو د راپورونو له مخې د جولای له پیله چې پرله پسې بارانونه ورېدل او بیا هوا مرینه شوانو د سین له نو لابراتواري معایناتو څرګنده شو چې اوس د المپیک لوبو لپاره د سین چمتو شوی دی. پاریس د جولای له 18 د اگست 13 د المپیک لوبو کوربه دی. او د اسرایلی ځواکونو د هوایی بریدونو په ترڅ کې تیر شپه او پرون ورځ د غزې په جنوب او مرکزي سیمو کې تر شپېته ډېر فلسطینیان وژل شوي دي. د الوتکو یو برید په هغه سیمه هم کړی چې اسرایلو د امن سیمه بللې او هلته په زرګونه بېپناه بې کوره شوي کسان ژوند کوي. که څه هم اسرایلو ویلي چې د غزې په شمال او جنوب کې د خپلو پراخو ځمکنیو عملیاتو شدت کم کړی او خپلو ځواکونه یې په شا کړي، خو په تېرو 4 ورځو کې د اسرایلي پوځیانو بریدونو په پرله پسې ډول فلسطینیانو ته مرګ شو بلا ولیدا.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیو نیخ پرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بوابه چې په نیمروز ولایت کې لسګونه معتادین د ګرمۍ او روغتیايي امکاناتو د نشټوالي له امله مړ شول.
په داش په ژمیاشت کې موږ آتش په تکسان معتادین لرو چې هغه اوسې عمر سوي.
دا چې نشئی مواد ولې د بدن مدافعي سیستم کمزوري کوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریف یار سره مرکه کړي.
نشئی مواد زمونږ د ټول بدن په سیستمونو باندې ناوړه اغیز کوي او زمونږ د بدن ټول سیستمونه کمزوري کوي. دفاعي سیستم هم زمونږ د بدن یو برخه ده، دغه په وجه دفاعي سیستم هم کمزوري کوي.
په یو بل پور کې بواوري چې سخ کال په بلخ ولایت کې یوازې 2000 جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاک شوه.
د نشي توګه پر وړاندې د مبارزې مدیریت سخ کال د بلخ ولایت په ټولو ولسوالیو او حوزو کې عملیات ترسره کړل چې د نشي توګه د کښت په جرم په سلګونو کسان او په زرګونو جریبه ځمکه د نشي توګه د ناپاک بوټو څخه پاک شوې ده.
تاجب خان په نوم یو معتاد وایي چې څو ځله مې په نشه کې موټر اړولای دی.
ما سوري موټر چپ کړو دوی ونه مې په موټر چپ کړی یو ټکر مې یو کړی هم په یو کې شي اوس ښه جام نه لري بمزا وځو بمزا بمبلو بس چیر په تور په پاوو بس.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پوری ډرامه لرو.
پلار قسم بګوما جنور نشنه کوما
هو سړی کبیر شوی شپخانه ته بوز او علاج وکړ ځوان او ګلالۍ الکتی هر ورځ شورته ګورم زړه می تور کباب شي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په نیمروز ولایت کې لسګونه معتادین د ګرمي او روغتیایي امکاناتو د نشتوالي له امله مړه شول چې اوس یې مړي د دې ولایت په سړو خونو کې ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دا معتادین ځکه مړه شوي چې د وجود مقاومت یې د ګرمۍ په مقابل کې کمزور او دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې مړي یې خپلو کورنیو ته وسپاري. په نیمروز ولایت کې د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوي معتادین شکایت کوي چې په دې مرکز کې د ناروغانو لپاره کافي امکانات نشته. له همدې امله د معتادینو مړینه ډیره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
تیره اونۍ د زرنج ښار د ولایتي روغتون سړی خونې ته د هغو 15 معتادینو مړي وړل شول چې تازه مړه شوي او خپلوان یې نه دي معلوم. هغه لس چې ازادۍ راډیو ته استول شوی لیدل کیږي چې د ډیری مړه شویو معتادینو عمرونه د 40 او 50 کلونو ترمنځ دي. د نیمروز له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسی ریحان وایي چې ډیری معتادین له دې امله مړه شوي چې د ګرمۍ په مقابل کې د وجود مقاومت کمزوری و.
موږ 85 کسان معتادین لرو چې هغه پوڅه یې مړه شوی دی.
په دا درو میاشت کې کېدای شي دغسې 28-29 شاوخوا باندې معتادینو ژوند له لاسه ورکړی
او 980 کسان معتادین دا اوس پلان لرو تر تداوی لاندې دي.
د نیمروز ولایت اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دې ولایت د زرنج ښار او دوو ولسوالیو په کندوالو کې او د غډول د سین پر غاړې د څو معتادینو مړی موندلی دي. خو د نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې 1500 بستریز مرکز څخه تازه رخصت شوي معتادین وایي چې په دې مرکز کې د معتادینو وضعیت چندان ښه نه دی. محمود یوه اونۍ مخکې له دې مرکز څخه رخصت شوی وایي چې هلته د معتادینو لپاره روغتیایي امکانات نشته او د ده په مخ کې به معتادین مړه کېدل.
شبه ډوډۍ ورکوله خو ګولۍ چندان ګولۍ نه وې. کله چې معتاد ناروغ سي سخت نسناستي ورته پیدا کیږي او وضعیت خرابېږي. ډېر زیات نږدې 15 نفره و ټول مړه سول. د معتادینو د درملنې کلینیک ښه دی ځکه چې ډاکټر ستا او معتاد ډاډه وي خو په زندان کې نه آرام وي او په زندان کې نشه هم نسي پرېښولی.
د نیمروز د معتادینو د ساتنې او پالنې 1500 بستریز مرکز څخه یو بل تازه رخصت شوی معتاد نبی وایي چې په دې مرکز کې مسلکي روغتیایي کارکونکي نشته. له همدې امله په دې مرکز کې د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
ګڼه ګوڼه ډیره وه او معتادین هم ډیر کمزوري وو ناروغه کېدل. ما چارواکو ته وویل چې دا معتاد مړ کیږي ډاکټر ته یوسئ. خدای فکر وکړ چې گوا کې زه به ځای خبرې کوم ویلې سړې وګو ور باندې واچوي جوړیږي. کله چې مو پر متاد سړې وګو توې کړې متاد یو 2000 وېسته چې له دې سره سم مړ شو. یو سل نفر خو مړ شو.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد تازه ادعا کړې چې دوی په تیری وکال کې د معتادینو د درملنې لسګونه مرکزونه بیرته فعال کړي دي. خو په دې مرکزونو کې د روغتیایي امکاناتو د نشټوالي او معتادینو سره د ناسم چلند په اړه ډېر شکایتونه او انتقادونه شته. دا مهال د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې همغږي او اداره کوي. خود طالبانو حکومت دې ادارې ته اجازه نه ورکوي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه لنیجدي څخه وڅاري.
د معتادینو د مړینې په موضوع کې پاتې کیږو. طبي ډاکټران وایي چې احتیاط د نورو زیانونو ترڅنګ د انسان د وجود مدافع سیستم کمزوری کوي. د ناروغیو سړې او تودې هوا په مقابل کې مقاومت نشي کولای او په وروستي پړاو کې د معتاد د مړینې سبب کیږي. مخ په دې اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر کولازګر شریفیار سره مرکه کړې او پوښتلې مې چې نشه یي مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي او د انسان په بدن کې د یو کمزوري مدافع سیستم نښې نښانې څه دي. ډاکټر کولازګر شریفیار لومړی د انسان د وجود د مدافع سیستم په اړه معلومات راکوي.
د انسان دفاعي یا مدافع سیستم یو سیستم دی چې اکثرا د وینې د سپینو حجراتو څخه جوړ شوی دی چې په هغه کې ایزنو نیټروفیل په نامه یو حجره ده چې د بدن عسکر دی. د مونوسایټ په نامه بله یو حجره ده سپین کرویت ورته وایي. کله چې بدن ته میکروبونه یا مختلف خارجي مواد داخلیږي هغې په مقابل کې ودرېږي او دغه مواد خوري یا د منځ وړي. یعنی زمون دفاعی سیستم د وینې د سیستم یو برخه ده چې سپین کرویات یا ډبلیو بی سی ورته وایي چې 95 حجرات پکې موجود دي او دغه د انسانانو دفاعي سیستم جوړوي او وظیفه یې دا ده چې نه پرېږدي کم چې زمون بدن ته مختلف میکروبونه زهري مواد زمون او ستاسو بدن ته داخليږي نو دفاعي سیستم د دوی په مقابل کې راولاړیږي او دوی سره جنگ کوي او بالاخره دوی د منځه وړي.
نشه یي مواد ولې د بدن مدافعي سیستم کمزوري کوي؟
نشه یي مواد چون خپل زهر دي او د بلې خوانه د یو خارجي میکروب په نظر ورته زمونږ بدن ګوري، ځکه چې نشه یي مواد زمونږ ټول بدن په سیستمونو باندې ناوړه اغیزه کوي او زمونږ د بدن ټول سیستمونه کمزوري کوي. دفاعي سیستم هم زمونږ د بدن یو برخه ده، دغه په وجه دفاعي سیستم هم کمزوري کوي. دویمه دا چې خپل نشه یي مواد د وینې په سیستم باندې یا د وینې په حجراتو باندې چې وینه زمونږ استاسو په بدن کې ډېری مهمې وظیفې اجرا کوي، چې مثلا زمونږ استاسو بدن ته اکسیجن رسوي، غذایي مواد رسوي، انرژي مواد رسوي، دواګانې رسوي، هورمونونه رسوي، متعدد د ضرورت ټول وړ مواد د وینې په واسطه زمونږ د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته رسیږي. کله چې انسان نشه کوي دغه د وینې سیستم یا د وینې کم حجره یا نس چې دی دا متضرره کیږي، ځکه د وینې غلظت ډیریږي، وینه ټینګوي، په وینې کې یو نوع کارسینوجنیک یا سرطانی مواد پیدا کوي چې بالاخره وینه خپل وظیفه درست نه شي کوي، په رګونو کې پرنټ کیږي او بلې خوانه خپل دفاعي سیستم هم د وینې یو سیستم دی. نو کله چې وینه متضرره کیږي دغه ډبلیو بی سی چې زمونږ د بدن دفاعي عسکر دي دا هم ورسره متضرره کیږي او کمزوري کیږي. په دې وجه باندې د انسان دفاعي سیستم د نشو په وجه باندې کمزوري کیږي. کله چې زمونږ دفاعي سیستم کمزوري شو پس زمونږ بدن ته چې هر میکروب داخليږي، چون دفاعي سیستم موجود نه دی، موږ زر مریضي وو. یو معمولی ناروغي دغسې ناروغان چې دفاعي سیستم کمی هغه کې ډیر وخت دوام کوي، بالاخره یو وړه ناروغي کولای شي چې دوی حتی د مرګ خواته ورسي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزور دی.
څه ډول نشه یي مواد لا ډیر د انسان پر مدافعي سیستم ناوړه اغیز کوي؟
ټول نشه یي مواد هغه د اپین خاندان وي، تا سنتټیک افین وی یا مصنوعي او کتبی افین وی، ټول زمونږ په دفاعي سیستم باندې بد اغیز کولای شي او کوي. همدارنګه هغه مواد چې نن سبا څوکورتا آیس وی، څوکورتا کرسټل یا شیشه وی، دا هم کولای شي چې زمونږ په دفاعي سیستم باندې ناوړه اغیز وکړي. او همدارنګه ټابلیټ کې هم همدغه مواد دي، خو ټابلیټ کې لږ اثر جوړ کړي او شیشه یې لږ داسي ارزانه غوندي جوړ کړي. دغه چون د دې مواد افډرا دي او د خپل درګونو د توسو سبب کیږي، درګونو د پراخوالي سبب کیږي او بالاخره پرګونو کې وینه سلو کیږي او د وینې د سلو کېدو په وجه باندې بالاخره خپل دفاعي سیستم یا دفاعي حجرات هم د وینې بخش دی، د هغوی د کمزوري سبب کیږي چې بالاخره دفاعي سیستم کمزوري کوي. همدارنګه نور مخدره توکي هم د دې سبب کیږي چې زمونږ تنفسي سیستم کې ګډوډي رامنځته کی او بالاخره کله چې په تنفسي سیستم کې ګډوډي راغله، تنفسي سیستم وظیفه دا ده چې اکسیجن نسبی زمونږ په وینه باندې، نو په دغه صورت کې بیا هم اکسیجن په کافي ډول باندې زمونږ په وینه باندې نه نسبیږي تر څو نورو د بدن نورو انساجو ته وړل شي. نو په نتیجه کې خپل په وینه باندې هم بد اغیزه کوي او بالاخره دفاعي سیستم ناوړه اغیزه او د هغوی د کمزوري سبب کېدلی شي.
که د انسان په وجود کې مدافعي سیستم کمزوري شي، په دې صورت کې معتاد له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
دغه خلک د رنګارنګ ناروغیو سره، قسم قسم ناروغیو سره مخکې دی شي او همدارنګ نظر او خلکو ته چې نشه یا معتاد نه دي دا خلک ډیر د مختلفو میکروبي ناروغیو سره مخ کېدلی شي ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزور دی او همدارنګ د دوی ناروغیانې زیات دوام کولی شي په دې خاطر باندې چې د دوی دفاعي سیستم کمزور دی او همدارنګ دا کسان د ناروغۍ په وجه باندې نظر هغه کسانو ته چې محتاط نه دي زر مړه کېدلی شي یا زر د منځه تللی شي ځکه چې د دوی د بدن دفاعي سیستم کمزور دی.
کله چې د معتاد مدافع سیستم کمزوره شي آیا د نشې له پریښودلو وروسته یې بیرته د غښتلي کېدلو شانس شته او که همداسې کمزوری پاتې کېږي چې باید ځانګړې درملنه یې وشي؟
کله چې معتاد خپل نشه یي مواد چې کومې سره دی معتاد دی هغه پرېږدي او بیا ورته رجوع ونه کړي نو الله جل جلاله په بدن کې یو سیستم جوړ کړی دی ریجنریشن یا دوباره ترمیم سیستم په نامه. که چېرته معتاد مطلق خپله نشه پرېږدي نو د دې ډېر زیات چانس شته چې بیرته د دوی دفاعي سیستم اعاده شي او کېدلی شي چې کومې خاصې تداوي ته ضرورت ونه لري او بیرته خپله دا سیستم البته د ښه غذا په خوراک د نشې په پرېښودلو او د ښه ژوند په کولو سره بیرته د دفاعي سیستم دوباره جوړ شي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هلې بچي مور دې پوډر وهي پلار دې پوډر وهي یا مې خور دې عزت پوډر وهي یا دې مېړه پوډر وهي
پلار په مړ کې نه وم په مور خو اوس بخ خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس په دیاړه راپور درو چې پروان کال کې د بلخ ولایت په ډیر ولسوالۍ کې کوکنار کرل سی وو خو د طالبانو حکومت د دې ولسوالیو په جنو سیمو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د بلخ ولایت ځایي چارواکي وایي چې دوی سخت کال په دې ولایت کې تر 2000 جریبه ډیر ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د بلخ ولایت بزګران شکایت کوي چې د کوکنارو د کښت تر منع کولو دوه کاله وروسته هم د طالبانو حکومت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې او د دوی اړتیاوې یې له پامه غورځولې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په بلخ ولایت کې درې کاله مخکې یوازې په 15 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي وه خو سږ کال د دې ولایت په ډېری ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي دي. په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو عملیات پای ته رسېدلي او د دوی نظامیانو 2226 جریبه مځکه د کوکنارو او 6000 جریبه مځکه د بنګو له بوټو څخه پاکه کړې ده. په دې اړه د بلخ ولایت د امنیه قوماندانۍ ویان محمد عیسی وسیق وویل د کوکنارو د کښت په تور لسګونه بزګرانی ولسوي او محاکمو ته سپارل شوی دی.
د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت سږ کال د بلخ ولایت په ټولو ولسوالیو او حوزو کې عملیات ترسره کړل چې د نشې توکو د کښت په جرم په سلګونو کسان او په زرګونو جریبه ځمکه د نشې توکو د ناپاکه بوټو څخه پاکه شوې ده.
هغه بزګران چې د کوکنارو له کښت څخه منع شوي له دوی سره مرسته د دوی د وروستۍ غونډې له مهمو بحثونو څخه وه. په دې غونډه کې د هیوادونو استازو ژمنه وکړه چې د بدیل کښت په برخه کې به له دې بزګرو سره مرسته وکړي خو تر دې مهاله د دې ژمنو په لړ کې یوازې جاپان د لس میلیونو ډالرو مرستې اعلان کړې دي. د بلخ ولایت شلګر ولسوالیو بزګر حاجي جمیل وایي که څه هم دوی سږ کال کوکنار ونه کړل او د مرستو په تمه وه خو اوس چې د کښت او کروندې وخت تېر شوی بیا هم تر دې مهاله له دوی سره مرسته نه ده شوې.
غندم تخمی غندم پوندانه بیت کوټ
مقتدی غنم د غنم او پونوی او تخم په پور راکړي. کله چې مو پونبه خرج کړ خپل پور به ورکړو. تیل دې ارزانه کړي ځکه چې تیل او د ټراکټور کرایه ګرانه ده. کښت او کروندا نشته. هر شی چې حاصل ورکوي مقتدی راکړي ترڅو ځانونه له کوکنارو څخه بیغمه کړو.
ازمي خود بیغم کړم ازم تاریخ
د مزار شریف یو بزګر مبین له اقتصادي ستونزو څخه سر ټکوي او وایي چې په خوا یې دوه ورونو په یو خصوصي شرکت کې کار کاوه خو اوس بې کاره دي او ځکه کې چې موڅه کړلې وه هغو هم چندان حاصل نه درلودل.
خوسمون از حکومت یاست
که مکله حکومت خدا غوښتنه کوي چې کوم چا چې درس ویلای ته هغوله پاره دی مصروفیت او کار پیدا کړي او څوک چې بزګران دي هغوی ته د داسې کښ زمينه برابر کړي چې ژوند په وکړي
مردم روز شونه پېښ ببره
د طالبان حکومت داسې حال د کوکنارو د کښت پر کموالي خپل بریالیتوب ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو سره منشي د افغانستان د وضعیت په اړه په وروستي راپور کې لیکلي وه چې د طالبان حکومت د کوکنارو له زرګونو هکټاره کښت څخه یوازې 415 هکټاره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې سږکال به یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر کوکنار تولید شي.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی، د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ اوسېدونکی عجب خان تر نشې مخکې لارې چلولې چې په خیښه معتاد شو. عجب خان چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی وایي چې څو ځله مې په نشه کې موټر چپه کړی دی. دا چې عجب خان لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه، ولې او څنګه معتاد شو، او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې مې دا لاري چلوله، غټ ګاډی مې چلوه، 15000 ماشین او 15000 به بشوشي راکوله مزاره په پېښور نه تاسو دا شل 25 کال خو وتل په ترانسپورټ کې دی. ما مزار زبط لرو پوښ مې شپږ شپې به مونږ چې بلوال نه راکتل او شپږ مې شپږ به مونږ زړه سواله بخا دې بخوبي دي پر به مونږ دا شی وایو شیشا ما واخله به شیری شیشا بس دا وای څنګه خو نه پیدا کړل خو دا وتر اس کال کې خیر واش ولا پوښ او مخکې مونږ زړه شپ په خور کارخانه نه دي دالته به مونږ راشتي په پټک سره کارخانه په خور زه یا ډوکی دښمن دا ډوکی د لمن زوړی لاسا په دې کې تشویش درا چې دا شت په کې د شګ به ما تر اچو یار کبه په گاډی کې مګنو چې ولا سالنګ بیا بنځي یا مثال یو جګي به کار اوس ما ویل دا پلان کې کړې پوښ یا به شې دې تشویش را سره وبس روان به یو دم به ووم درسمه یو وخت به زره به دې مار پرمو کې روان به دې مارکو کې یا نو دا دیونه سوره او شپه وکړو نو ما سره دې لاوی سوره دیونه سره ته دې مالګه ما سره بل گاډی څنګه ده کنه ما لاري ته ټاپ ورکې نه دی په ور سره کې ما چې پکړې بده شوی انسان ختمی دین لاند مواد مخاذب کار شده لنه سوار پوری دی خدای بس سرور کی بس الله تعالی دی نامی مسلمان تی وساتی نو پیگی نام سره نا وای بس سره غلطی کی پوی پول ما تاندا وای شي بس ملاری چلو نور ما مزدوری کوا او بس موټر گاډه د تاخلو بس سر خالی چوک ته ترکاری سبزی راوړ کوتا او بس مازیګر کی چوک ته چکر وه بس خورا خو چکا خا وندا و ما به کور کې رتان سزا وو ده نو ما ته کور نور بارونو وی کای په خپل کور کې پروت اوسه بس ترخه خاطر به ما خدا غدا شیر ما سورې موټر چپک دودې ونه مې پګې موټر چپکړې یو ټکرې مې پګې خوړې هم پګې وګې دي شي بس خان جام نه لري بمزا وځو بمزا بمبلو بس چیر په تور بم په پاوو بس د مو شیطان هم غوته راغلو زه به نه دې موټر شپې ته نه بیا ته نه بار دو پوښ غچا نشه و عمل وکړه هغه صورت به نیمګړې سو کدی اسنه وای پریز ما پریخې د ځخصو مسجد مخ په سوري رنگ ته دې خوبصورت نیمګړې سو خوشاله مو دې مخاجر خو دې نامي مسلمان ته وساتې شو چا وکړې خو دې صبر ته وکی
د نشې موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشې موادو له زیانونو خبروي.
تر نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېده او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې کبیر یو معتاد دی، دی نور له نشو څخه تنګ سوی او له خپل پلار څخه غواړي چې درملنه یې وکړي. مور او پلار یې په دې پریکړه ډیر خوشحاله کیږي. هغه دی چې د کبیر پلار هغه د معتادینو د درملنې روغتون ته بیایي او هلته یې بستري کوي، خو یوه ورځ ګوري چې کبیر په روغتون کې نشته. دا چې کبیر چیرې ولاړ او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
څوایه زویه دا د دې ټیم کور جارو کوم
ته خو یې وره راځه چې زوري خبره درته کوم
سمه ده زویه دا دې درځم
اوف زره و چادله ټول وجود می درد کوي وای نو زه مورزه چې په دې تور کوټه کې بندې و خدایا
دا دې زو راغلم چې دی ویل
مور دا ته به بغول اسونو ته وګوره زنجیر نو زخمی کړی دی دا دې دې ویني زنه بایګي لوي
ته شته هم چې دې په تکلیف
خیر دا مور ته بابا ته وایا چې نه نور نشه نه کوي او وای چې علاج مې وکړي
خزه وا خزه چیرې
دا دې دلته د کبیر سره په کوټه کې یم
ما خوشی گئی زنو لدی زنو را سخص درشو ایم
خزی سخه برادا
کبیر وای چه ما شپا خانیتا بوزی وای چه زما علاج بکی زنو را نشانه کوم
پلارا قسم بگو ما جنو را نشانه کوم
او سرایا کبیر شوایی شپا خانیتا بوزا و علاج وکا زوان او گلالای علک تی ار او را چورتا گورم زنمی تور کباب شی
خزی تم سبا خبره کوي خودی پوډاریونو خبره مې زړه ته نلويږي دا سینې وچ پدې چل ځان خلاص کی او بیرته پوډرو ته مخ نه کی
لار تو خدای دا ژوند دې زما او د سپیڅو فرق دې زما په زنجیرونو تړلې یم او سپم وام زما نو لنه جو تو بدا
هو سره الک شوایي شپه خانه ته بوز چې علاج وشي خلک له خدای زوی غواړي نو ورسیږي خوز موش گولو گونجی زی او رس پا رس دن شوال لاسه دا مر کنجی تا ورشویشی او موش لاس تر سنی ورطا ناستیو
بس سمده زنزیرون از این اخلاس که پاک کالیوار که ویلم باوا چه شفاخانیت بوزم ڈاکٹر صاحب اجازه ده
راځي مهرباني وکي مهرباني
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام راځه ورور په دغه چوکي کېنه راځه الکه تم پر دغه بل چوکي کېنه ښه راته وې څه خبره ده
ډاکټر صاحب د زما زو د هیرونو موتاد ده د دې لپاره مې راوستلې ده چې علاج وشي د خیره
ډیر ښه کار مو کړی ده ښه ځوانه دا راته وې چې ته په خپل غوړې چې نشه پریک دي
هو ډاکټر صاحب
لار یا نور مشرانو خو به نه مجبور کړی چې نشه پریک دی
نه هیچا نه مجبور کړی
که دا سی وی انشاءالله چې علاج کیږي او بیرته نشه نه کوي خو که چا په زور مجبور کړی وي تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي موږ هغه ناروغان نه بستری کوو چې مور او یا پلار په زور راوستلی وي
ډاکټر صاحب د خپل خوښه نور له نشې څخه تنګ شوی دی
ګوره وروره بیا هم درته وایم که مو نشه پریښودلو ته مجبور کړی وي دا علاج نتیجه نه ورکوي
چیلم دی وڅکا و نشه سوې تر دا ملاله خل دی ووتل دودونه
اوهو دا ځوان خو کټ مت د کبیرون دی
کبیر دته
هو زیم السلام علیکم
وعلیکم السلام دا سی چا او تک سپین شوې چا ول کی می ولکه پی جندلې خدا وای چې دا څو میاشتې چیروي
پلار په کور کې په زنجیرونو تړلې وم او په یو کوټه کې باندې کړه وم
ها نو بیا څه وشو
ته واک شره د چې کیسه درته وکم
ها کیسه وکه
هر څومره چې مزاري ورته وکړې نه خوشی کولم اخر می چلو ور سره وکم ما ول زنور نه شن کوم توبه می دا شفخانی ته می بوزه چې لاج می وشي
خا نو بیا څه وشو
بیا شفخانی ته بوتلم دا دې چې نن راو تختې ده مو تا تراغلم
یار کبیر ډیر چالاک سړی
خیر اوس دا کسی پرې دا ژر یو پړې راکه چې خمار خمار یم
دغه د پړې دروازه ل زوره وره
دا زه د رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تربیامو پر لویا مهربان الله سپارو تا خدای پامان.
ده زهرو کاروان
د میروی سبزی بیرختون د ماشمانو پا دیوات که طول بستر سیوی ناروغ ماشمان د شیری پا ناروغی اخته دی شری یو ساری وایروسی ناروغی دی چی پر اخته کس بندی سری کچنی دانی رخی جی او سره شدی د تبه هم وی عثمانی چی د کندهار د شاولی کوت و لسوالی سخخ پل ماشم میروی سرختون تراوری وی لطیر شلو روز رایی سی مریض دی
جان نرشا ازما د جوس پر لیا سبق پایا بچیا سز دکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا